شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبرې مجلې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکېچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکېچ چې تېره ورځ د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته سوی د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت نور راپورونه به هم واوري خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک سره وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهم خبرونو سره ټکی دا افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخره طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګنا افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. دوی ویلي چې 4% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیماني د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالډ ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ننني برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټه الوتکې 5 تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالي ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبل زیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا برید تایید کړی خو ویلي دي چې دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پوځ له پوځ سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګ د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پاوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام بیرته له سره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوځي مرستو ټول ځنډول شوي ټولی ځنډول شوی پوځي مرستې به پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او ځنډېدلې به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او همدارنګه د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولې. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 15 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. د ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال اسن ویلی بل وخت به دغه تمرینات تر سره کړی.
خبرونه مولا آزاد ایرټي اوریدل. افغان حکومت هیله شوی چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوي کړکېچ په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان
یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته سوي کړکېچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغېز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل:
موږ خپل سیاست د حساسیت باندې امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مستویانه استغول لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نشي.
دوستانو که موخت لوت نور راپورونه به هم در تخبره کود زهر و کاروان مده دیخ پرونه دو همه نیمهی که ارزای لده. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښيي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګري ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی ورو چې هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه شرق له خبرونه ته
ډیر زیاته مننه. فریبا جانې سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته، وروسته له هغې چې د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د څانګې د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي، قاسم سلیمانی د امریکا لوري ووژل شو، د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم مرستیال سرور دانش چې دغه هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیله من دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي، او موږ به په سیمه کې او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخي خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته په درنوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازدیار ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغې مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګرې ډلې استفاده وکړي.
دا شخړې او دا مشکلات خود د منطقې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقې کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان او زاغونه هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د اقتصادي لحاظه، او په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځان ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا هم هم ایران باید بیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازدیار د جمهوری ریاست له هغه دریڅ هر کلای کوي چې پکې څرګند شوی چې افغان خاوربا د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکیچ به پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانانو کاربار وضعیت دانور هغه باندې تاثیر کی خامخامون ایران دمونږ همسایه ده، هغه سره مونږ یو تجارتی سیستم لرو دا ټول خرابېږي.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څنګه مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې له ښاغلي پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلی چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بے ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه ک نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریز و یا هم د خلکو کوم نظریات و نو د ورځې په لړ کې به لوریدونکو سره شریک کړو.
بله، مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو، د افغان حکومت او هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې خبرګون خو موارد په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې په دغه هیواد کې نامنه پراخولای سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې په کډه پیور.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ موږ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه څنګه ولرو، په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي.
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبلی؟
بله، هو افغانستان دولت خپل بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویل چې باید د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته ونشي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که در تو وایی چه ده افغان حکومت چه کمان دیخنه ده، ده چمره پرزای ده او ده امریکا او ایران ترمند رامن تکیدون که کرکیچ چه وس هم روان ده خو ده پراخیدو وی رای ده، ده با پا افغانستان پا امنیت پانده چمره تاثیر بوله رسته سپان؟
ما هم ده خاطر در تو ویلی چه افغانستان دولت باید بیر محتاطانه بده که عمل وکی بیر محتاطانه ذکر حتماً افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپله او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونویني، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید هغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي سي.
افغانستان باندې اغیز بي تاسو په نظر باندې څه ډول کوم لارې به اغیز بي مثلا
اغیز دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي د یګانا الهت ایرانیان کچیر زمون بي طرفانه سیاست وګور نه کو دوی خپل غټ په افغانستان کې د امریکا دي قوتونه د امریکا د نظامیانو نه په افغانستان کې غچ واخلي که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته باندې تاثیر نه پاتې کېږي.
افغانستان د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ایران لخوا ایران لخوا دا په افغانستان کې
په چا په وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او نامني په افغانستان کې رامنځته کې فکر
ایران خپله په طالبانو کې هم ځله لري ایران یعنی ته د څو ورځې مخکې د قطر نه حیات د طالبانو ایران ته ولاړ ایران خپله ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري خو د افغانستان په ګټه موږ استعمالوو د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري په هاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې نه راغلي دي دغه په غرب د کابل کې موجود دي همدا خلک دي چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د سیاسي چارو کارپوه ګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي رادیو د هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوی او د اف ام پر سل شهر پنځه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. اوس بل نه جی صفه څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د بودیجې سند د شر تر شره تصویب وغوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې ولسی جرګه بودیجې سند تصویب نه کړي دغه وزارت به د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي.
د ولسی جرګې نه زمونږ یوه غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر څه نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه د موږ سره شریکه کې موږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو. دوی ته به ورځو د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو ترڅو دغه سند لا قوي شي. خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي.
د افغانستان د مالي وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1399 مالي کال بودیجې سند ولسی جرګې ته واستوه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم سینی وای نن شنبه بعد د 1399 مالی کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي. د 1399 مالی کال بودیجه 3.8 میلیارد او 3.8 میلیون افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارد عادي او نږدې 1.9 میلیارد پرختی بودیجه ده. په 1399 لمریز کال کې د ورختونو له امله 25 تر 30 سلنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی. نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.15 افغانۍ.
تاسو د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ورسي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس ورنړیواله موضوع واخلو. په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سليماني له وجل کېدو وروسته راپور نوې چې په بغداد کې یو بل حمله شوې ده او د شیعه سختري زوڅو غړي پکښ وژل شوې دي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی. د مستر سره په استډیو کې د ترانسپ خبرونه تشریح غلې. د وروستي پیښې جزئیات څه دي کډاوی د وسره کې
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بل برید شوی دی. د تازه راپورونو له مخې دا برید د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ رسمن څه نه دي ویلي، البته په غیر رسمي ډول یې څرګندونې کړي دي. ځینو سرچینو د امریکا د مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکې کړی دی او شپږ تنه یې وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوالې ډلې دا برید تایید کړی دی، خو ویلي دي چې د دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي دي. له بلې خوا حشد الشعبي ډلې نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجي اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وژل شوي دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا برید امریکا کړی دی.
بله، په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسما داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړي دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاګنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په وروستیو کې التاجي اډې ته نږدې کومه حمله نه ده کړې. البته له وروستیو ورځې دي، نو دې ته اشاره نه ده چې دا نن ورځ. خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې ویشتي دي. د عراق یوې پوځي سرچینې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجي په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي برید کې شپږ تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. خو حشد الشعبي ډلې ادعا کړې ده چې په دې برید کې د دوی یو امبولانس په نښه شوی دی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سروانو. دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته هلته یوه بله حمله شوې ده چې د شیعه سختدریزو څو غړي پکې وژل شوي دي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورا
سرسیز نات ده بیلدنگ، نات ده مانیمنتس، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته، چیرې چې کابل چې پرسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د ورسپانې ناجیې صافی لوستي مهم ټکي به یې ترې واورو.
ویسا ورسپانې لیکلي د ایران د سپاهي پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورکړې وه چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پاتې کیږي، خو په وینا یې د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان، سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړې لري. هشت سوب پرسپانی هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خپره کړي او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي. خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت صبح په سر مقاله کې هم درنګ راغلی ایران د افغانستان ګوندی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی، نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بل لار نه لري. د ورسپانې په نتیجه ګیری کې راغلي د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ په سرمقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلي د زلمي خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوی له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اوربند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالب استازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شیبې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکیل خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې 8.6% د ملکي تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې له ښکېلو غواړیو د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنګ په خوا باندې غږ کوي چې د جنګ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه ده چې هر څومره ژر دي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته کش کړای سوي او ډیره پیچلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري مانچاودنو او غلچکي حملو کې 1391 ملکي افغانانو ته مرجو بلاوختې. د دغه وزارت ویاندې مروا امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل سوي او 15102 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,002 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرجو بلاوختې. د زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استولي راپور کې راغلي چې په دغو ارقامو کې 15,223 ملکیان وژل سوي او 3,204 نور ټپیان سوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي، اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپو باري ارزده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکیانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکی کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنګي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل سوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم لار سي زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ دغه راز کولی سي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري زموږ خبرونه ادامه لري د خبرونه په دوهم انیمای کې اونیس پروګرام د تلر خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سره ټکی وورو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو هم مخکې ادعا کړې وه چې د ملکانو 94% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ته راجع کیږي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په افغانستان کې یو شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخ دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب عقاف فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر جنرال قاسم سلیماني د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي، نه د دې لپاره چې جګړه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیلېدو اجازه ورکړې. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ دفتر په ټویټر باندې کړې. په ټویټ کې راغلي، امریکا ولسمشر د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ملي امنیت د پرمختګ لپاره د پوځونو ترمنځ د همکارۍ د غښتلي کولو په هدف د پاکستان د پوځ د تعلیم او تربیې د پروګرام د پیلېدو اجازه ورکړې. دا ټینګار هم شوی چې په پاکستان باندې به ځنډول شوې امنیتي مرستې لا هم په خپل دلی حالت پاتیوی.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. او تاسو باندې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام به درته خبر کړو چې دا پروګرام زما همکار عبدالنافع احمد جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه فیروز عزیزی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشې موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 طالبان وژل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخه ونیول. د نیمروز امنیه قمندان الادات فدای رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د جدید میاشتې په 10 د سرنج ښار په 4 ناحیه کې 14 کیلوګرامه خیخه او 30 کیلوګرامه تریاک مولی چې په یو موټر کې دی خارته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په سمنګان ولایت کې یو تن د 250 کیلوګرامه نشې موادو سره نیول شوی دی. د سمنګان د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 160 کیلوګرامه تریاک او 115 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د آیبک ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په 10 ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشې موادو څخه د پاسه نوي قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو ترڅنګ د نشې موادو د تولید کارخانې هم ویجاړې کړل شوې دي.
له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې 15 عملیات کړي چې په نتیجه کې 8 نشې مواد نیول شوي دي. د دې موادو په تور یې 2 کسان نیولي او د نشې موادو لابراتوارونه یې هم له منځه وړي دي.
په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 ټنه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 2000 ټنه چارس له نیولو وروسته سوځولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار او وچینه او غنیخیلو ولسوالیو کې په مجموعي ډول 1091 کیلوګرام چارس نیولې دي. او دونه وروسته پی خدا ده چې په هرات ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو په هرات ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې 21 کیلوګرام نشه یي مواد نیولی چې له یوې ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته قاچاق کول او پر پرچون خرڅونکو باندې خرڅول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. په یو بل پیښه کې د هرات پولیسو د نشه یي موادو څلور پرچون خرڅونکي نیولي چې نشه یي مواد پر معتادینو باندې خرڅول.
اوس که هوتا کو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشه یي مواد له منځه وړي دي.
وکاله کې په غزنی کې چارج پریمانه کړو چې خپل طالبانو د زمينه برابر کړی دي.
په یو بل راپور کې به دا هم وره چې یو متات په کال کې و رو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یو ورځ یو راغی ول مثلا دا رقم مشکل لرم انو ما وسر من لسه دغه واسکو مشکل دی برطرف کیږي.
دا چې ولې ځینې معتادین په سرطان اخته کیږي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي.
د سات محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس لډيري کمزوري پر لار سم نشي تلای.
هغه که شرطوب له جروب شپم بیا بیتلو کدا تاریا کول نه چاش ول کدا کراک په مختار کولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبه وم.
د څه شي وسوسه او اندېښنې درلودي؟
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولې.
تاته د پولیسو خبره څنګه در په یاد شوه؟
اوس خبرونه په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتایجو پیلو. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشه یي مواد له منځه وړي دي. د غزنی ولایت محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل طالبانو سکل بزګر تشویقول او فشار ورباندې راوړ چې بانګي وکړي. چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 40 کارخانې ویجاړې شوې. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د غزنی ولسوالۍ په نام نکولو د نشه یي موادو کښت او تولید ته زمینه برابر کړې او په همدې لارو نشه یي مواد قاچاق کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې 255 ټنه خام چرس او 1508 کیلوګرامه پاخه شوي چرس نیولې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دا کارخانه د وسلوالو طالبانو په واکې وي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې مقاومت کړی او په نتیجه کې یې 20 طالبان وزل سوي او د نشه یي موادو کارخانه ویجاړې سوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په دیه قرباغ او ابان ولسوالیو کې خلک هڅولي چې بنګ وکړي. کله چې بزګرو حاصلات راټول کړل نو امنیتي ځواکونو د دې موادو د تولید پر کارخانو باندې څو عملیات وکړل چې په نتیجه کې خام او پاخه شوي چرس ونیول. دغه ډول په دې عملیاتو کې 20 تنه د دولت وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د چرسو په دې کارخانو کې کار کاوه.
خاغلی نوري زیاته کړه طالبانو د کال په پایل کې بزګرو ته ډاډ ورکړی و چې بانګي وکړي. دوی به د کښتونو امنیت وساتي او ټول چرس به په لوړه بیه ترې رانیسي. د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور پر اساس تر 2018 کال پورې په غزنی ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښتونه صفر سیول، ځکه په دې ولایت هر کال 1 میلیون امریکایي ډالر تشویقي بودیجه ترلاسه کوله. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د نشه یي موادو د تولید کارخانه جوړې کړي او د ځینو ولسوالیو سیمې یې ناامنه کړي چې هلمند ولایت ته پر همدې لارو نشه یي مواد قاچاق کړي.
دو کال کې په غزنی کې چار پریمانه کړل شوي خپله طالبان دې ته زمینه برابره کړې چې دغه کښ خلک وکړ. طالبان دغه فرض کاچا کوي او عملیات یې دی نیسي او هغه ساحې سې نه امن دي په هغو کې دوی سکور تېروي. زیاته ګټه یې طالبانو ته رسېږي او هغه ګټه هم غټه عاید به دوی ته ځکه دغه هلمند ته چې اکثره وخت له جلال آباد له دغو ځایو شي په موټران کاچاکي راباري د نامنو ولسوالیو کې دغسې تېرېږي طالبان یې په کاچاک تېروي.
طالبان او مشرتابه یې په داسې حال کې د نشه یي موادو کښت او تولید ته په زمینې برابرولو تورنیږي چې څه موده مخکې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته په خپل یوه لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترنک چې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د بریدونو په اړه راپور راوړو.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه سره
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې یو موتاد په کال کې څو روغ خلک په نشو باندې اخته کولای شي. په اوسر ډول یو موتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو سروې او په افغانستان کې د دوی څېړنې ښیي چې یو موتاد په کال کې و روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس روغ خلک په نشو اخته کول په هر هیواد کې جلا عوامل لري، خو په افغانستان کې یو عامل دا دی چې دلته معتادین د منفي سیالۍ له خاطره روغ خلک نشو ته هڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي. حمید الله د هغو پخوانیو ورځو کیسه کوي چې د خیاطۍ دکان یې درلود او له دې لارې ځان او کورنۍ ته روزي پیدا کوله، خو اوس چې په نشو اخته شوی هم دکان ځینې پاتې شوی او هم یې خوښۍ له ژوند څخه کډه کړې ده. حمید الله د نشه یي موادو له امله نه یوازې دا چې ځان یې بدمرغه کړ، بلکې خپلو شپېتو دوستانو او مشتریانو ته هم ستونزې جوړې کړي.
زه خپل خیاطي م کول نشه م کول نو دانجوالان به راتله بې عمله. یو ورځ یو راغی ول مثلا دغه رقم مشکل لرم نو ما وسل من لسه دغه واس کو مشکل دي برطرفه کړ. دجې دا واس کول په دا سبا بیا راغی بیا ما بیا ور پیدا کړې پیسې راکړې. یو څه وزه معلم سمو د پیسو په خاطر نه دجې به مثلا ځان ته رانیمو د سود له ول د سود له ما سره رانیس د دوو سو ځان ته رانیس نو ایله چې دغه و چې هم پیسه دالو هم زما عملې راکوي هم خپل عمل.
اعتیاد د کنټرول وړ ناروغي ده، خو که معتاد د درملنې پر مهال او یا تر درملنې وروسته پوره ونه څارل شي نو بیرته په نشو باندې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په هیواد کې بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، په تفریحي ځایونو، سړکونو او کوڅو کې د معتادینو راغونډېدل هغه عوامل دي چې روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سروې او د افغان دولت څېړنې ښیي چې یو معتاد په کال کې ورو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به
د ترسره شوی سروې او څېړنې له مخې یو معتاد په کال کې ور روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د مخنیوي لارې دا ده چې له درملنې وروسته باید یو معتاد ته په ټولنه کې ځای ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، ټولنه او کورنۍ ومني او مرسته ورسره وکړي چې بیرته په نشو باندې اخته نشي. که د کار زمینه ورته برابره نشي، عواید ونه لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ورته دوی درې ورځې وړیا نشه یي مواد ورکړي، نو داسې کسان به ضرور بیرته په نشو اخته
کیږي.
د افغان دولت او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشو باندې اخته او د نشو له امله زیانمن شوي دي.
که څه هم په تیرو دریو کالو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د ډیرو معتادینو راتګ دا ښیي چې د معتادینو شمیر څو برابره ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 7.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی سئ. وس په دې اړه معلومات درکو، هغه معتادین چې ځانونو ته نشئی مواد پیچکاری کوي ډیرای په سرطان اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د غنو ناروغیو ترڅنګ د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ سبب هم ګرځي. دا چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي، څه ډول معتادین ژر د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترناک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې څه ډول نشئی مواد د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي.
ټول مخدره مواد د چرسونه نیولې پس هغه تر شیشو ټابلیټ او نورو پسې مجموع کې دوی کېدای شي چې مختلف سرطانونه مېسته راوړي. مثلا خلک چې هیروین دودوي په اول قدم کې راځي سګوت، نو دا سګو سرطان مېسته راوړي. هغه معتادین چې پچکاري د لارې نه اخلي ځګر لویږي په مخ کې په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم نه اخلي که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مثلا مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان رامنځته کوي.
ولې دغه مواد د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي؟
اغه خلک چې د پچکاری د لارې مواد مخدر زرقي، نو د زیګر اغه نظم، د زیګر اغه میتابولیزم، د زیګر یو عمده وظیفه چې ډیټاکسیفیکیشن یعنی دفع د زهریاتو ده. کله چې اغه اجنبی مواد وجود داخليږي، اول خط د وجود زیګر ده. زیګر مقابله کی، مجادله کی، اغه خ مواد او بد مواد سره بیلی، اغه خ مواد جذبیږي او بد مواد رفع کی. نو کله چې مخدره مواد اخدي، اولین شی چې د زیګر اغه ډیټاکسیفیکیشن یا د زهریاتو د ویستلو وظیفه لري، اغه مختلی. کله چې مختل شو، ناپاک مواد وینې ته داخليږي او دا سرطان باعث کیږي. او بل اغه خلک چې مخدره مواد سګور لري نخلي، نو دغه د مخدره مواد سره یو کاربن مونو اکساید زیات ده، او زمين کې هغه داخلي والفونه چې دا تبادله د غازات مې سره وروړي، دا هغه متاثرې. کله چې متاثر شو، یو په وجود کې اکسیجن کمیږي، بل سږي نشي کولای چې په نورمال شکل سره د وظیفه د تبادله د اکسیجن مخته ویسي، نو دغه لرنه سږي په مختلف امراض لکه مثلا برانشکتازي ورته وي، برانکایټس ورته وي، چې ډېر پیشرفته شي، د سرطان او د سرطان د سږي مې سره وروړي. هغه خلک چې معدې لرنه، د هضمي سیستم لرنه، مثلا تریاک اخلي یا چار سختي، مثلا قرمه د چرس کې یا تریاک خوري، دا چې معدې داخل شو، معده ضرورت ده چې دا هضم کی، دا جلد ماده کی په کلمو کې، د جذب ډیر مشکل ده. دغه پروستاتیزم یو حرکت دی چې مواد کته ټلکی او غیته مواد، دغه د پروستاتیزم حرکت هم ضعیفی کېدای شي چې په سرطان دی وړي. ځینې خلک د مخدره مواد د مقت د لارې نه اخلي، دا مختلف سرطانونه د مقت د لارې نه پیدا کوي. ځینې معتادین مثلا چې رګم پیدا نشي، بیا یو قسمت د جلد تخریشي او مخدره مواد پی اچي، د هغه وینې د جذبیږي، د کېدای شي مختلف سرطانونه د جلد پیدا کی. بل څوک چې مخدره مواد اخلي، دوی په اول مراحلو کې ډېر د جنسي اړیکې ته ډېر تمایل پیدا کی، د کېدای شي مختلف جنسي امراض لکه سیفلیس، لکه STI او نور مشکلات ورته پیدا کی چې دم کېدای شي په سرطان بدل شي. د بل طرف نه، د مواد غذایی په درست شکل سره نه اخلي، هر څو پیسې چې پیدا کی د مخدره مواد پی اخلي، درست پروتین، درست شهم د نه اخلي، نو د وجود هم ضعیفیږي ورځ په ورځ. مثلا یو وړوکی زخم د معدې، چون د مقاومت کته کی کده شي په سرطان بدل شي، یو وړوکی زخم په کلمو کې کده شي په سرطان بدل شي. علت دا ده چې دا کاملا انرژي هغه کوم چې ورځنه ضرورت ده یو شخص ته د نشي اخیسته، په زمین کې یو وړوکی مشکل ته په سرطان ورته بدلیږي.
څه ډول معتادین سرطان ته نسبت نور معتادینو ته ډیر مساعد دي؟
ډیر هغه مواد چې پچکاری دي لري نه اخیستل کیږي، یعنی اول کاندید د زیات سرطانو ته، خصوصا د ځیګر سرطان او خصوصا مختلف امراض د رګونو. هغه معتادین چې مواد د پچکاري د لارې نخلي، نو دا مثلا یو گرام شیخ یو گرام وینه داخلیږي اس زیات نه لري مستقیم ټول سیستمونه متاثر کی خصوصا زګر خصوصا پانکراس خصوصا صفرا کسوړه دا هغه ارګانونه دي چې دا مخدره مواد مستقیما د باندې بد تاثیر لري بل ورپسې کدسې کټګوري کو سوچ مخدره مواد دوت لري نه خلی دا ډېر ورته خطرناک ده ډېر کاندیدا د سرطانو لپاره د سګ نور امراض ده
کله کله څو غنی ناروغي ډاکټران حیرانوي چې د کومې وی علاج وکړي احتیاط او سرطان دواړه ناروغي دي آیا احتیاط د سرطان درملنې مخه نیسي او که سرطان د احتیاط د علاج مخه نیسي
زیات د خلک دي چې سرطان دي د په مواد مخدر راځي مثلا یو نفر د کولمو سرطان دي د ځیګر سرطان دي نور ټابلیټونه درد په تاثیر نه کې مراجعه کې تاریاک ده هغه تاریاک چې استفاده کوي په هیروین او هیروین اخر سرحد پچکاری درځي د خلک مشته چې اول مخدره مواد استفاده کوي نو بیا ورسته د مخدره مواد استعمال په نتیجه کې د سرطان اخته کیږي زما په نظر اول باید د مخدره مواد د تداوی شي چې دې یو مشکل حل شي د ورسته سرطان سره د ډېر خکول شي جنگ او مقابله وکړي
له ډاکټر واهلا کوشان څخه مو واوریدل چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغي لامل ګرځي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1298 نوي منځنۍ صفو خبري کې او اوس د خاطرې وار دی د روزګان ولایت سات محمد و کال کیږي چې نشه کوي له نورو نشیانو سره اوسی کی او کورته نه راتللی دی وایي چې تر نشي مخکې غختلای بدن درلود خو اوس وزن پر نیمایي درېدلی دی دا چې دای والی په نشو اخته شو او له کومو ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده
زه په وټای کې وم لکه شرطوب له جرطوب شپې مې بیا تللی وم بالا خو هلته په وټای کې به انبالانو چرس وله کدا کدا تاریاک ولې نن چرس ولې کدا کدا کې په مخته شولو بلا یو وخت به ما هم چرس ورسره وله زه به تاکه چې بله شباس ولم د یته د تورې ته به چې برالم چې وبه مې کتل مر وخت چې د یته کور وم بلا به عملیان ناست و زه به م ورته راغلم یو دم دوه به م ورسره وله په دغه رقم زه په اخته سولم دغه شپږ اووه کاله کې ما پنځه شپې سره پسې کور ته نه دي کړي نن پر دې کوله باندې بېده سوی سبا پر هغه کوله بېده سوی نو ساعت ته یې دغه تاوان کړی دی چې اول پلاخو لراغونه پا سرات کبی سرات برابر برای چه عملی سرات پا باکی نی برای نو دی روم روز پا روز لویجی نو برای کمزوری کهش برای دی آلتا و دریش چه پا خپل پر لار لانس کللی تای پاک منجی پا خپل پجبان سر دی ناولی عمال سوا ساکی بایچ ما تو گوری تر ما کدر که عملی موتادا پا دی عملی آنو که داغونه موتادا نو پا خواه ما تا دا کدر که چی بار نرکه ولی کدر چی بس دا سره گرز کدر سپه گرز
دا ازادی راډیو درنو اوریدون کو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پس لپوري ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې عائشه لخپل لور نازنینې سره په کور کې ناستوي چې پولیس ورځي پولیس ورته وایي چې ستاسو کور د حکومت لخوا ضبط شوی او تاسو باید ژر تر ژره دا کور خالی کړئ دا چې پولیس والی له عائشه دوی کور سرکاري کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به پر ډراما کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده السلام علیکم
و علیکم سلام
سړی نن ولې دومره ناوخته راغلی
څه کارونه مې و په هغه بوخت شوم
ښه خوشو چې راغلی تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبه ومه
د څه شي وسوسې او اندېښنې لیدلودي
ما ویل داسې نه وی چې خدای مکړه پولیسو نیولې.
تر اوسه پورې خو شکر دی پولیسو نه یې نیولې. وروسته نو خدای خبر دی تا ته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوه؟
په راډیو کې وویل چې پولیسو د نشئی موادو ډیر قاچاقبران نیولې دي.
نو نیولې به یې وي، ته یې څه کوې؟
وسړیا زه ډېره ویرېږم.
له څه شي څخه ویرېږي؟
له حکومت څخه ویرېږم.
له حکومت څخه ولې ویرېږي؟
ته خو هم د نشئی موادو د غم لړلی کار کوې، داسې نه وي چې خدای مکړه تا هم یوه ورځ ونیسي.
بې غمه اوسه، اندېښنه مه کوه، نه مې نیسي.
نو کوزه خو هره ورځ نه ماتېږي، داسې نه وي چې تا هم ونیسي.
اندېښنه مه کوه، هېڅ خبره نشته.
شکر دی اوس هر څه لرو، پیسې، کورونه، موټرونه. که خدای مکړه تا حکومت بندي کړي، زه او ماشومان به مې څه کوو؟
په دې خبرو پسې مه ګرځه، هېڅ هم نه کېږي.
دا اندېښنې یوه ورځ نه ده چې زه دې کور ته راواده شوې یم، دغه اندېښنه راسره ده. اوس مې بیخي اعصاب خراب شوي دي.
نو څه کار وکم؟ اوس په دې کار کې ښه بلد شوی یم.
هېڅ کار مه کوه، شکر دی دومره ډېرې پیسې لرو چې زموږ لمسیانې هم نشي خلاصولی.
هو پیسې خو ډېرې لرو، نو ته څه وایې چې څه وکم؟
زه وایم چې اوس نو لږ آرام وکړه او د خپلو اولادونو تعلیم او تربیې ته پام وکړه. ته خو اوس سهار وختي له کوره وځې او د شپې ناوخته کور ته راځې، اولادونه بیخي وینې نه.
او داسې خدا، په بیکاری کې هم د سړي زړه تنګیږي.
چې زړه دې تنګیږي یو حلال کار وکړه، کارونه خو کم نه دي.
یاره ښځې، ته هم سمه خبره کوي. ټول ژوند مې په ستړۍ او منډو کې تیر کړو، نو زه هم ستړی یم. خو دا داسې کار دی لکه قمار، چې څوک یو ځل پیخته شي بیا ځان نشي ځینې خلاصولی.
خیر دی، ته کوشش وکړه، خامخا ځان ځینې خلاصولی شي.
ښه سمه ده، د تریاکو دا یو کاروان چې واستوم نور دا کار پرېږدم. اوس خوشحاله شوې؟
هو خوشحاله شوم.
ګوره بیا ونه وایې چې په ما ګرانه نه یې.
پوهېږم چې در باندې ګرانه یم، خو نه پوهېږم چې د تریاکو دا کاروان به څنګه شي. خدای دې خیر راپېښ کړي، هره ورځ ډېر بد خبرونه اورم.
ورونو لطفا نظم مراعات کړئ. خسران وال صاحب، خبرو ته دوام ورکړه.
مننه قاضي صاحب. جناب قاضي صاحب، صمد خان شل کاله کېږي چې د نشئی موادو قاچاق کوي. له دې لارې 2 میلیونه افغانۍ کورونه او موټرونه پیدا کړي دي.
هو په هغه خبره دې پوه شوم، اخیری خبره وکړه.
زه له محکمې څخه دا غواړم چې حاجي صمد خان د عبدالله خان زوی دی 18 کاله زنداني کړی شي او شتمنی دې هم ضبط کړل شي.
لطفا نظم مراعات کړئ چې محکمه حکم صادروي. ته حاجی عبدالصمد د حاجی عبدالله زوی د نشئی موادو د قاچاقو په جرم 18 کاله زندانی شوې او ټول شتمنی دې هم ضبط شوه.
قاضی صاحب، زما موکل یو غوښتنه لري، هیله ده وخت ورکړئ.
قاضی صاحب، ماته یو بل چانس هم راکړئ، هیله ده چې زما په باره کې یو ځل بیا غور وکړئ.
تر دې مخکې 2 نور محکمو هم دا حکم در باندې صادر کړی دی، دا آخري محکمه ده. خامخا به زندان ته ځې او ټول شتمنی به دې هم سرکاري کېږي.
نازنینې لورې، ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي. سماده مورې، دا ته ورځم. دهلیز کې څه غالمغال دی؟ خاوند مې هم 2 میاشتې کېږي چې بندي دی، نه پوهېږم چې بیا څه کیسه ده. نازنینې لورې، دروازه کې څوک وو؟
مورې، په دروازه کې پولیس دي.
ته شای پولیس دي؟
هو، یوه ډله پولیس راغلي دي.
خدایا فضل وکړي، د څه شي لپاره راغلي دي؟
وای چې کور خالی کړئ.
څه شی کور؟ کور ولې غو خالی کو؟
وای چې ستاسو ټول کورونه تر دې وروسته د حکومت دي، ځکه چې پلار دې د نشئی موادو قاچاقبر دی.
اوف خدایا، اوس به څه کوو؟
مورې، حکومت خدا کور زموږ څخه واخیز. بابا کله راځي؟
لورې، بابا دې جر نه راځي، 18 کاله به نه وي.
نو موږ چیرې ځو؟
نه پوهېږم چې چیرې به ځو. دادی دې پلار دې لاسا، څو واره مې ورته وویل چې دا غم لړلی کاروبار پرېږده، خو زما خبره یې ونه منله. نه پوهېږم چې زه او دا واړه بچیان به مې څه کوو.
دا د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د دیونی د زهر کاروان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ساعت